السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لی. ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړي. متقی د شنبې په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیوادو سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضې کړی غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نارامه وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې واړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او 30مه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودونکی ارزیابي کړی. په راپور کې راغلي چې د دوو قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په ګډون په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې. په دې ترڅ کې 1,60 زره خبریالانو ته ګواښ شوی او د خبریالانو د توقیف 4 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم توقیف یا بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي. دغه مرکز زندانی خبریالان څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د خزینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور، د ویرې د رامنځته کولو، اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په داسې یوې غونډه کې خبرې کوي چې کېدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلی چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو ترسره شي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکي وروسته له دې چې په کاناډا کې صدراعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدراعظم زلنسکي او ټرمپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ. او تایلند او کمبودیا له څونه یو مرګونو سرحدین خط وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړي. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یو سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه راغلي چې اور باندې په پوځي او ملکی تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات ممنی کدرمن او بللی زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واسم دلن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت به پتن وي درنه او بللی زكون کو لکه څنګه چې سمر تاسو دلن وزي درس مضمون ته پانه مشهور مرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ اپانی مشهور مرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او بللی زكون کو لکه څنګه چې سمر تاسو د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. دا مو پیژندل چې روشانه بیګم څوک وو، اثر یې ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیارې افغاني مېرمنې په هکله معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو ته دا یادونه کوم، دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حقله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حقله هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټولو څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي یې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یولسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه وه چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه وه او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعاله په توګه سره پیژندل کېده. یعنې دومره زیات شهرت یې درلودله چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه ورته ویه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولوه او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا وه او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یوه سیمه وه چې دا پخپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باتعلیمه او باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنې مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه پخپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنې مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي وه. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډېر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره وه او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډېر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنې د دې ډېر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډېره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنې کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې لوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډېره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه وه چې اثار یې زیاتره د ری پارسي ژبه لیکل شوي دي. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دولش یې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنورو شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې زیات شمېر اثار یې په دري او پارسي ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي، فرهنګي، انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي او ټول یې دغه موضوعات پکښې رانغښتلي دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و، بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی شي د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې به دې په ژبه باندې تکرارولی یعنی دغه د دې د خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و. بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دې لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعانو باندې ولاړ وه، نو په همدې خاطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یې یو ډول فهم او درک اخیسته. نو په همدې خاطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقونو د ښځو مساوات او د ظلم بېعدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور وه. پخپي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو، بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې وه. د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره یې ډېر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو. او همشان د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې هم ډېر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډېره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه. او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات په اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیز فعالیت په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه درلوده. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې تر څنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعال په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې. یعنې مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره یې ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه ترڅو افغانې نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونې بې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول، بلکې د دې تر څنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي وو، خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې وو او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړی وه چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق مله او باطل باطل بله او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د داس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې سوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. دا محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمله څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې ځایه پورې تاسو په درس باندې پوه سوي یاست چې محبي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودې. اوس هم د درس په وروستنۍ برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړل. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهلته بېرته خاورو ته وسپارل شوه، یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي، یعنې همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې یې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړي دي او څومره مو د افغان مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوه سئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم علیه و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درانه زده کوونکو ته وړاندې کوم. کله من دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درانه وګړو لې زده کوونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت پم درنه رسید درسي موضوع ته. د کسرنګ سیستم راستاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. مجاب تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حقله به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ د افغانستان تکړه با استعدادې او مشهورې افغانې مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغانې مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولو چې محجوبه خربي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. مخشبه حربی، مخشبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړی د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې مخشبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. مخشبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کښې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږېده. ولو چې مخشبه پخپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږیدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږېدل. تعلیمی مخشبه حربی خپل لومړنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته راوړنې یې د لیکوالي او شاعري په توګه. مخشبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. ولو چې مخشبه حربی په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي، په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوی او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوالي یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څېر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د مخشبه حربی لاسته راوړنې، مخشبه حربی یو له سترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو هڅول او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې له سترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې دې سرته رسولی دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو هڅول وه، ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې د دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې مخشبه حربی ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې دې ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانیستلې. په دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې یې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې تر څنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې یې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه مخشبه حربی وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې دی یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و، په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه خبر کړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنه زکون کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسېږئ او د محجوبه خربوي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک و، سړی و، شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنه زکون کو هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو او کلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دي چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسېږئ. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو شې چاري، زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالیټي تیر کړی دی، لوی شوی په کابل کې، چې خبره خپورې مې په کابل کې کړې دي. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمرا خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زمونږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکی خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري هم لرل. او زمنګا سرخون کې شو سر مالم هغه د پنشیرو یو ډیر خسل او ډیر نیک سره وزوی زمنګا غالبا کریم نومیده زمنګا ټولګیوالو بیا بدخون کې مونږ لره یو د حکومت کې وهاله او مدد سره چې د ټولګي ډیر په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې د وهالم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلې وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه ویني او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسف دی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سرخون کې پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلمه او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی کې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کوله چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و صحیح ډېر و ملګري زمونږ و په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنډسب سلیمان لیغ صاحب زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لیغ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې خدای او بخی هغه وکیل شو د شورا د دشتیارشي د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سره ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې ډېر ډېر ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅه په منګه د څو مضامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړه څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په من باندې بدې تیر نشوې ښې تیرې شولې تر هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبی کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول د ځایشان نظام چې دا واوخته د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داوود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او
شپږویشتمه
مننه او څه چې ده زایشه ورځ دغه نوړاندې تلو زایشه باندې کوتا او ټول پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي او د یوسف بینش زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې مې زام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزه اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب شعرې نه و چاپ شوی. ما یدیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس به د ډاکټر صاحب اشرفغنی په وخت کې وي، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وي. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و دا شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 1000 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یوسف زی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یدیږي زه وړوکی وم، کله چې ویم پلار ډرامه لیکلی یا شعر به یې لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو بای. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو بوم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وې، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخی دا هغه په بازار باندې مشاعره و، زه وړو کې وم، زه دا هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان ته. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو، دیوال ونیو، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وې، هغه مشاعره ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ لهلته لاړلو، او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی چې و هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خلی قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو، لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویست، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د 12 وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغ زما روح له چراغ مسره په پنجابي کې خبري وکړه هغه په خپل ژبه باندې مینه زم دا ګومان کوم چې خدای زما په دمر روح سره په پښتو کې خبري کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مور یې غالبا چې د امریکې وه هغه یې واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا په خور تر اغلو د ګنو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما په سی بي اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پنځه کې لکه اول سم به ورته چې
bale
په هغه وخت کې کوه تا و شو بیا منګ اغلو بیا ټپ ما بشپړ کو په خیبر ټپ په پنځه کې چې د په خور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار په انټرنټ نه دی خپلو د خستو د نګار پونتونم د خستو د پیخور پونتونم د خپل او د خستو بیا دا غین روسته چې ما دا غزینه ما فراغت وکاو او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمنګ د ټولو خو بیا هم خو دا غین روسته چې بیا د ټولو ما د یو څو مده لپاره او بیا بي بي سي ته راغلم بي بي سي پورتو څنګه ته اغوز استخدام کوم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر تو وخت پورې چې دوه کال غالبا بي بي سي سره ومنو بیا د کری پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بي بي سي سره ما کار کاوه دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا په کې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو به وکړه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه ټول عمر ما په دې تیر کړی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه درلودلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شعر وایي او خدای نه ماتوي هر شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بي بي سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډي پي لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بي بي سي پښتو څنګه د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې د اړیکې د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې دا غینه مخکې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زه دا غي قربومه او هغه ژوندې کانسرت یو د بي بي سي پنځشتمه کلیزه وه کلسمه کلیزه وه غالبا لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کوه فارسي خپل پروګرام کوه پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزومه نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله هغه تیګه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب دی خدای لري دی خوک سره دی او دی خپ پروډوسر دی او دی خ ډرامه لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټی ډایریکټر او لکه مرسیالو د د ریډیو د مشر ا دی ام د پیخو د ریډیو د غالي نو دی بي سي د خوانه زوم او ارباط صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس یې خدای وبخي هغه حق ته رسیدل دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثره د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نور آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
هو مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لري او روپ دی خدای لري هغه دا کمپوز او کماوت دی ځنه ټول شان ورولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څنګه زما دوه شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وي دغه شيري ټولګه وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دوه شيري ټولګه ورکه شولې د پلاوی او ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا به شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورکا چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه د نوم غسته شوی دی او په غالبا په لاهور کې په وخت کې کوم پیښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پیښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایديولوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سی په ډیر ګلالي سو لیکل په صفه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وی زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوند نه کینه لیدلې نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو څه خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پورې لیکل شوی ورسره زه خپل د ورځې چې کوم لیکل کوم لکه امپلسیو لیکنه چې یو شیته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسګونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسې په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوئ؟ خو تاسې وایئ چې هره ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ. لا هم
و خبره چې دغه د سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي.
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وچې دې کارونه مل لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمون زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، منګ دي غرونو ته پراته دي، کنه منګ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو منګ پراته یو ته. هر ورځ چې یو څه کیږي زیات شان منګ امپلسیو کو، زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو. نو د دې کدی عمل ما دا نه دی کړی، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي کماندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایلس چې دی هغه ایډوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او مشتري چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کیږي. نو تاریخ ته کیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم، زه بیا شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زده دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې ویکو.
ګورم مدام خوشحاله اوسه.